افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې خبری برخه یې دېرش دقیقې دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د مرغومي اجدي 15مه د جنوري میاشتې 15مه. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې ته ژمن پاتې سي. میتو آلن میلر پرون په یوه کنفرانس کې وویل چې واشنگټن د افغانستان وضعیت له نږدې څاري، او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي. میلر زیاته کړه چې د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته په پام واشنگټن د امریکایانو خوندیتوب ته دوام ورکوي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د ځینو افراطي ډلو، له دې جملې د اسلامي دولت ډلې، د خراسان ولایت څانګې یا داعش د حضور او فعالیت په باب اندېښنه ښوولې وه. د غیډلې په افغانستان کې د شیعهګانو او نورو مذهبي اقلیتونو په وړاندې د څو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکول سوی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې نن او سبا د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو راوتلو احتمال شته. دوی تر خطر لاندې سیمې د افغانستان مرکزي، جنوبي او شمال ختیز ولایتونه یاد کړي چې په وینا یې هلته به واوره او باران هم وي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې سیلابونو 350 کسان مړه کړي او شاوخوا 1500 نور ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې هر ورځ میلیونونه بې وزلي کسان د ځان مړولو او ځان تودولو ترمنځ یو غوروي کوي. د دغه سازمان د افغانستان څنګې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د هغې کورنۍ وضعیت انځور کړی چې د همدې ساړه ژمي پر مهال د یو من لرګیو د اخیستو توان نه لري. دغه سازمان او د ملګرو ملتونو نورو بیلابیلو ادارو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ژمي په یخه هوا کې د میلیونونو بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه نابینا میرمنو د بریل خط یا د نابینایانو الفبا زده کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری پرون پنځشنبه د بریل خط نړیوال ورځې په مناسبت دغه خبر ورکړی. دغه کمیشنری ویلي چې نوی نابینا میرمنو ته د ودان په نوم یوې مؤسسې په مرسته د افغانستان په ختیځ کې بریل خط ورښوول سوی. په خبر کې راغلي چې دغو میرمنو د مسلکي زده کړو او ټولنیزو مشورو په روزنیزو پروګرامونو کې هم ګډون کړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي دغه ورځ د هغوی پوهنتونونه بند کړي دي. بریل داسې خط دی چې د ګوتو په تماس سره لوستل کېږي او په نړۍ کې نابینا یا کم بینا خلکو ته د لیک لوست لاره ده. په غزې تړنګه کې د ملګرو ملتونو کاري ډلو ویلي چې د اسرایلي پوځیانو د جګړې له کبله ملکیانو ته بیړنۍ مرستې نسي رسولی. ملګرو ملتونو پرون په ویلامیه کې ویلي چې له تیرو درې ورځو راهیسې له مرکزي سیمو بهر او په تیره د غزې لری شمال ته دوی د مرستو په لیږد نه دي بریالي سوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ویلي د جګړې له کبله د دوی په درول سوي مرسته کې 100,000 کسانو لپاره دارو درمل، دغه راز هغو کسانو ته چې د خوړو بیړنۍ مرستې ارتیا لري اته لاري خوراکي مواد شامل دي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر ولکې لاندې دی ویلي چې د اسرایلي پوځیانو په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 22,500 کسان وژل سوي او 15,000 زیات نور ټپیان سوي دي. د عراق د پلازمینې بغداد په مرکزي برخه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حمله کې چې د ایران پلوه ملیشو مرکزونه په نښه کړي، د دغو ملیشو یو جګپوړی قمندان وژل سوی. د هشتل شابی په نوم د ملیشو ایتلاف چې د عراق د پاوز تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د امریکا د وحشیانه تهاجم په نتیجه کې د بغداد لپاره د دوی د عملیاتي مشر مرستیال چې نوم یې ابو تقوا یاد سوی وژل سوی دی. د عراق د پاوز ویان یحیی رسول په یوه اعلامیه کې دا حمله د امریکا په مشرۍ د نړیوال ایتلاف د ځواکونو کار بللی دی. سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو ته معلومه سوې چې روسیې له شمالي کوریا بالستیک میزایل ترلاسه کړي. له ایران هم د لنډ واټنه بالستیک میزایلو ترلاسه کولو هڅه کوي څو دغه میزایل د اوکراین په جګړه کې وکاروي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وویل وروستیو استخباراتي اطلاعاتو موندلی چې شمالي کوریا روسیې ته د بالستیک میزایلو توغولو دستګاوي او ګڼ بالستیک میزایل ورکړي دي. د کربی په وینا روسیې لږ تر لږه یو له دغو میزایلو د ډسمبر میاشتې پر دیرشمه پر اوکراین ویشتلی دی. د ده په وینا د روسیې او ایران ترمنځ د بالستیک میزایلو په اړه موافقه نهایي سوې نه ده، خو په فعالانه ډول د پرمختګ په حال کې ده. د روسیې او ایران چارواکو له په دې باب عکس العمل نه دی ښولی. اوکراین پرون ویلي چې هوایي ځواکونو یې اشغال سوي ښار سیواستیپول ته څیرمه د روسیې د قومندې پر یوه مرکز هوایي حمله کړې ده. دغه ښار د اوکراین تر ولکې لاندې د قلمرو په 200 کیلومتري کې پروت دی. اوکراینی چارواکو ویلي په کریمیا ټاپو وزمې کې په جلا حمله کې د روسیې یوه پوځي قطعه ویشتلې ده. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی د هوایي دفاع قطعاتو د کریمیا پر فضا د اوکراین شپږ د شپې پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان میکولا اولیشچونک په ټلګرام کې یوه ویډیو خپره کړې چې سیواستیپول ښار ته نږدې د یوې چاودنې له ځایه لوګی پورته کیږي. د مسکو لخوا سیواستیپول ته ګمارل سوي والي میخایل راسپوژایف پر دغه ښار حمله د وروستیو وختونو تر ټولو پراخه حمله بللې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پرون آذربایجان د عیسوي میراثونو په اړه د اندېښنو له کبله د مذهبي ازادیو د څار په لیست کې شامل کړ. دا کار وروسته له هغې وسو چې آذربایجان بلتون پاله سیمه ناګورنو قرباغ چې اکثریت اوسیدونکي په خټه ارمنان وو د جګړې له کبله ونیوله. د چین، ایران، پاکستان او سعودي عربستان په ګډون ټول 12 هیوادونه چې په مخکنی کلنی شاخص کې نمونه شامل وو د مذهبي ازادیو د څار په لیست کې پاتې دي. یوازنی بدلون دا دی چې آذربایجان هم ورزیات شو. وروسته له هغې چې د آذربایجان پوځ د سپتمبر پر 19 د ارمنستان له ځواکونو د څلورویشت ساعته جګړې په نتیجه کې ناګورنو قرباغ سیمه ونیوله، په دې سیمه کې د عیسویانو مذهبي ساحې هم لاسته ورغلې او د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون د دغو میراثونو خوندیتوب ته اندېښنه ښوولې ده. خبرونه مو د شپږو بجو په یو ساعته خپرونه کې واورېدل. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري پاکستان ته د افغانستان د طالبانو ورغلي هیات د پاکستان له چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې کړې.
مرکز تصمیمګیری طالبان در قندهار است.
د طالبانو د پریکړې کولو مرکز په قندهار کې دی. د ټي ټي پی او ځینو نورو مسلو په اړه پاکستان ته له قندهار څخه خبر نه ورسیږي.
افغانستان کې نابینا نجونې افشزي وایي چې د طالبانو لخوا لګول شویو محدودیتونو دوی نهیلي کړي. نورستان کې وچکالی خلک زیانمن کړي.
اوس هغه جو روز د غرونو کې متاسفانه واوره نه ده. هغه زمونږ کوم هاوس چې دا کوم موږ ورته موندل هاوس ورته وایو هغه مخ په اوچېدو دی.
په کندوز کې د ملګرو ملتونو په مرسته لسګونه ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره شوي
چې یله ګرځي و کې نو خدای نه خواسته په چار څاوړي روی نه ولي غلطه مجبورۍ کیږي او خالي دوی یو دکان جوړ کړي خدای مهربانه دی او اخلاص باندې کار وکړي د دوی نه به نور شاګردان فارغ شي.
دا هم وری چې د اسلامي دولت دلیا داعش په ایران کې د چهارشنبه ورځ د خونړیو چاودنو مسؤلیت ومانه. د خپرونې په دویمه نیمایي کې اساسي او بشري حقوقو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د خپرونې د راپورونو برخه ته. پاکستان ته د افغانستان د طالبانو تللی پلاوی د هغه هیواد له چارواکو سره پر سیاسي، امنیتی او اقتصادي مسایلو خبرې کړي. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې پاکستانی چارواکو له دغه طالب پلاوی سره تر ډیره خپل امنیتی اندېښنې او د پاکستانی طالبانو د فعالیتونو ډیر دل مطرح کړي دي. د کندهار د والی ملا شیرین په مشرۍ دغه پلاوی د چهارشنبه پر ورځ اسلام آباد ته تللی وو او تیر ماښام بیرته کندهار ته ستون شو. تفصیل له اسد الله لودین ناوري.
د افغانستان د طالبانو پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر وکړ چې پاکستان کې د راتلونکي فبروري میاشتې له ټاکنو مخکې د امنیتي وضعیت خرابوالي ته اندېښنې ډېرې شوې دي. په وروستیو څو ورځو کې د پاکستان په میرانشاه، دیره اسماعیل خان او باجوړ کې د ټاکنیزو کمپاینونو پر غونډو د لږ تر لږه دریو بریدونو خبر ورکړل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځمه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی د ملاشرین په مشرۍ د طالبانو له پلاوی سره کتلی دي. په خبر پانه کې راغلی چې په دې لیدو کتو کې د امنیت او سولې په ګډون دواړو لوریو په ګډو اندېښنو خبرې وکړې. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې د ټي ټي پي د فعالیتونو کومه یادونه نه ده شوې، خو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال طاهر خان وایي د ټي ټي پي د فعالیتونو زیاتېدل د بحث وړ یو موضوع و. د طالبانو د کندهار د والی او د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د معین ملا شیرین په مشرۍ پلاوی د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړ او د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې هغه پرون ماښام بیرته کندهار ته ستون شوی دی. د پاکستان انګلیسي ژبې دان ورځپاڼې ملا شیرین د طالبانو د کابینې یو با نفوذه شخص یاد کړی او لیکلی دی چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا له ټي ټي پي سره هم په اړیکه کې دی. د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل پاکستان ځکه له ملا شیرین سره خبرې کوي چې په وینا یې هغه د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده ته نږدې کس دی.
مرکز تصمیمگیری طالبان در کندهار
هستند. د طالبانو د پریکړې کولو مرکز په کندهار کې دی. د ټي ټي پي او ځینو نورو مسلو په اړه پاکستان ته له کندهاره خبر نه ورسیږي. په همدې خاطر پاکستان هڅه وکړه چې په مستقیم ډول کندهار کې د طالبانو له مشرتابو سره په اړیکه کې واوسي. ملا شیرین د کندهار والی دی او پخوا د ملا محمد عمر اخوند د امنیت مشر و. هغه په کندهار کې له ملا هیبت الله اخوندزاده سره یو دفتر کې کار کوي او نږدې هر ورځ له شیخ هیبت الله سره په تماس کې وي.
د پاکستان د شخړې او سولې انسټیټیوټ هم د 2023 کال په راپور کې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د هغو وسلوالو ډلو په سر کې یاد کړی چې تیر کال پاکستان کې ډیر ترهګریز بریدونه کړي دي. د دغه راپور له مخې چې د تیر دوشنبه په ورځ خپور شو، تر ټي ټي پی وروسته د داعش خراسان څنګه او د بلوچستان ازادي غوښتونکو پاوز پاکستان کې ډیر بریدونه کړي او د انسټیټیوټ د موندنو لمخې 2023 میلادي کال کې د وړم کال پرتله پاکستان کې تر هغریز بریدونه 10% زیات شوې دي. د پاکستان چارواکو په زرونو تور پورې کړي چې افغان طالبانو په افغانستان کې ټي ټي پی ته د آزاد فعالیت زمينه برابر کړي. خو د طالبانو حکومت دا تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي پاکستان دې دغه تورونه پر ځای خپل امنیتی تدابیر ټینګلی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې تحریک طالبان پاکستان د 2023 کال د اوربان پر مهال ځان پیوړی او جګړیز پلانونه یې جوړ کړی دي. دغه وزارت دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان سنا جرګې ترې د ټي ټي پی د فعالیتونو د ډیرېدو لامل وپوښته. د طالبانو د حکومت پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې ټاکل شوی نږدې ورځو کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان هم کابل ته سفر وکړي. هغه ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بے باورۍ د رامنځته شوې فضا حلول به د بحثونو په سر کې وي.
پرون د جنوري 4مه د بریل خط یا د نابینایانو لپاره د ځنګړي خط نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې ځینې نابینا نجونې او ښځې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د دوی پر زده کړو بندیز دوی نهیلي کړي دي.
د جنوري 4مه د بریل نړیواله ورځ ده. هغه رسم الخط چې نابینایانو ته د لوستلو او لیکلو توان ورکوي. بریل د نړۍ په بیلابیلو ژبو نابینایانو ته تدریس کیږي. په افغانستان کې یو زیات شمېر نابینایانو د بریل په مرسته تر بیلابیلو علمي کچو پورې زده کړې کړي او د کار بازار ته هم راجلب شوي دي. خو په افغانستان کې د نورو ښځو او نجونو په څیر نابینا ښځې او نجونې هم د طالبانو حکومت لخوا د شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې دي. یو شمیر یې د بریل نړیوالې ورځې په مناسبت وایي چې د طالبانو له لورې له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له امله ناهیلي شوي. د کابل ښار اوسیدونکو یوه نابینا نجلۍ فریما وایي له دوو کلونو راهیسې ښوونځي د له تګ څخه بې برخې ده او که د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو د زده کړې مخه نه وای نیولې، اوس به د ښوونځي په اتم ټولګي کې وه. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کېدو په تمه ده.
اوس مهال ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوي او په کور کې یو. موږ ډېرې اندېښمنې یو چې د ښوونځي دروازې به څه وخت زموږ پر مخ پرانستل شي او موږ به خپلو درسونو ته دوام ورکړو. زه اوس په کور کې یم او ډېره خفه یم چې ښوونځی به کله پیلېږي.
همیرا یوه له هغو کسانو ده چې وایي څلور کاله وړاندې د یوې موسسې په مرسته د بریل خط زده کړی او له هغه وروسته له نابینا ماشومانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته کوي. دا غی په وینا اوسمال په دې څنګه کې تر شلو زیات سکونکې لري. کته هم نوموړې له شپږم ټولګي څخه پورته نابینا هلکانو او نجونو ته د مساوي فرصتونو په نشتوالي نیوکه کوي چې ښوونځي ته لاړ شي او د بریل خط په مرسته علم زده کړي، خو د نابینایانو لپاره د بریل خط د اهمیت په اړه داسې وایي.
تاسو نه می خط اونو مې فهمان وخت وي یختهونو لمس میکنه نو د ستادی رسم خط لاره دوی په هیګو کله چې دوی لمسوي نو په هیګي چې څلې کل شوی او څنګه باید ولولي. له همدې امله دا رسم خط خورا مهم دی او دا خط موږ سره مرسته کوي چې زده کوونکي پوکړو
کومک میکنه ته شاګرد برسونه.
د ټولسم ټولګي فارغه نوریا وایي چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله د لوړو زده کړو ارمان نیم کړای پاتې شو.
ما ډېرې
هیلې درلودې. زما موخه دا وه چې پانتون ته لاړه شم، د پانتون وروسته کار ولرم او د یو بینا په څیر کار وکړم او کورنۍ سره مې مرسته وکړم. همدغشان چې زما کورنۍ ما سره مرسته کړې، خو راپېښو ستونزو او د پانتونونو له تړل کېدو وروسته مو ونه شو کولی خپلو موخو ته ورسېږو.
یوه بله برخه چې په افغانستان کې نابینایانو زده کوله د سمت پیدا کول و. یو له هغو کسانو څخه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې په دې برخه کې له نابینایانو سره کار کوه وایي چې د سمت پیژندنې روزنه نابینایانو ته اجازه ورکوي چې خپلې ورځنۍ ستونزې په ښه توګه حل کړي. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
د سمت پیژندنې له لارې دوی کولای شي خپلې ټولې ورځنۍ ستونزې حل کړي. د بیلګې په توګه تګ راتګ، ناسته، له لکړې سره تر ښوونځي پورې ولاړ شي او بیرته کور ته راشي. دا هغه مرستې او خدمتونه وو چې موږ له دوی سره کول. اوس د شپږم ټولګي نه پورته نجونې نشته او هلکانو ته زده کړې شته چې په بیلابیلو ښوونځیو کې له لومړي څخه تر دولسم ټولګي پورې دي.
د نوموړې په ټوکو اوس مهال د طالبانو حکومت محدودیتونو له امله د دوی بنسټ په افغانستان کې فعالیت نه لري او نابینا او لږ بینا نجونې د دوی له خدمتونو بې برخې شوي دي. د طالبان حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت ویان مفتي فیصل خاموش په افغانستان کې د نابینایانو د شمیر، هغوی ته د ښوونیز خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي او نورو اړوندو پوښتنو په اړه موږ ته ځواب ونه وایه. د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته نو شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړلې او په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې هم د هغوی پر کار بندیز ولګوه. چې دې بندیزونو نابینا ښځې او نجونې هم اغېزمنې کړې دي. د بریل نړیواله ورځ هر کال د جنوري په څلورمه له دې امله لمانځل کېږي چې خلک د نابینا او کم بینا خلکو د بشري حقونو د یوې برخې د پر ځای کېدو د یوې ارتباطي وسیلې په توګه د بریل په اهمیت پوه شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
او سم د سیمې په اړه، د اسلامي دولت ډلې داعش په ایران کې د چهارشنبه ورځ د خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. دغه چاودنې د ایران په کرمان ولایت کې د سپای پاسداران، د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د څلرم تلین په مراسمو کې وسوې. سلیمانی د 2020 کال د جنوري پر درېمه نیټه بغداد ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. اسدالله الدین تفصیل راکوي.
په ایران کې د چهارشنبه ورځې تر خونړیو چاودنو څخه باندې څلرویشت ساعته وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت ومانه. داعش د پنجشنبه په ورځ د الرود ویبپاڼې اړوند ټلګرام چینل کې ویلي چې د دوی دو غړو د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان د تلین په مراسمو کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچوول. داعش تر دې وړاندې هم ایران کې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د چهارشنبه ورځ چاودنې چې د وروستیو راپورونو له مخې له څلور اتیا تر پنځنوي پورې شاوخوا کسان پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول، د ایران په کرمان ولایت کې چې د قاسم سلیمانی پلرنۍ ټاټوبی دی شوي دي. د سپاهي پاسداران د قدس ډلې پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د 2020 کال د جنوري په درېمه بغداد ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ایرنا خبری آژانس د ایران د بیړنیو خدماتو ادارې د مشر جعفر میعتفر په حواله ویلي چې چاودنو کې څلور اتیا تنه وژل شوي. هغه مخکې د پنځه نوي کسانو د وژنې یادونه کړې وه او په وینا یې 204 اتیا نور ټپیان شوي هم دي. دواړه دغه چاودنې د سلیمانی قبر ته نږدې د 15 دقیقو په واټن کې شوي دي. د ایران حکومت پرون پنجشنبه د دغې پیښې په ویر ملي ماتم اعلان کړی و. ایرانی چارواکو بیا اسرائیل او امریکا په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړی دي، خو امریکایي چارواکو ویلي دوی او اسرائیل په برید کې لاس نه لري. دغه چاودنو په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس جګړه روانه ده، په سیمه کې د جګړې د پراخوالي اندېښنه پیدا کړې ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني، د ایران ملاتړ له ځان سره لري. بل لور ته په یمن کې حوثي وسلوالو چې د ایران له ملاتړه برخمن دي، په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په ایران کې شوې چاودنې د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل شوې دي. د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال ابرام پیلی د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا ته ویلي چې واشنگتن دغه بریدونه له نږدې ارزوي او نوموړي د ملکیانو پر وژنه خواشیني څرګنده کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په نورستان کې خلک وایي چې وچکالی پر اغیز کړی دي. په زیاتو چینو او خوړونو کې رواني اوبه کمې سوي یا هم په بشپړ ډول وچې سوي دي. دوی بیره لري چې دا وضعیت دغه سي دوام وکړي، راتلونکي کال به دوی نور هم له دې درکه زیانمن سي.
په نورستان کې څاروي لرونکي او کروندګر وچکالی ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی ویره لري چې که چیرته په روان کال کې په ولایت کې واوره ونه شي، نو راتلونکي کال به یې لسګنی ډیر سخت وي. د دوی په وینا چې اوس هم د انساني او حیواني خوراکي نشتون سره مخ دي. د منډول ولسوالۍ وسیدونکي قدرت الله عطایي ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې به د جدي په میاشت کې پریمانه واورې کېدلې. پر ټولو غرونو او درو به یې سپین څادر غوړولی و. بزګران او مالداران به خوښو چې راتلونکي کال کې به دوی او څاروي په خېټو ماړوي، خو سږ کال د واورې درک نه لګیږي. هغه وایي د روانې وچکالۍ په وجه د منډول حوض اوبه هم کمې شوي، چینې وچې شوي او په غرونو کې د څېړیو په ګډون زیاتې ونې د وچېدو ګواښ سره مخ دي.
دې وخت کې باید مونږ واوره درلودلی په غرونو کې، اوس هغه جیر و جګو غرونو کې متاسفانه واوره نه لرو. هغه زمونږ کوم حوض چې دا کوم مونږ ورته منډول حوض ورته وایو، هغه مخ په وچېدو دی، اوبه ډېر کم شوي دي. دا څارویو موضوع ده، متاسفانه اکثریت له منځه ځي او وچکالي خپل حوض ته رسېدلی دی. بېخي اوس ژمی ځنګلات هم زمونږ داسې مخ په وچېدو دي، او دا سیړی چې کلونو کلونو کې نه وچېدل، ډېر زمونږ سیړی حتی وچ شوی دی.
د ختیځ او لویدیز نورستان دوه تنو اوسیدونکو محمد اسماعیل زمانی او نصیر الله جلال راته وویل د وچکالۍ له امله زیاتو کسانو یا خپل څاروي له لاسه ورکړي او یا یې د خوراک د نشتوالي او مرګ له ویرې پلورلې دي.
په نورستان کې تر اوسه پورې د خلکو ځمکې نه دي کرلې، بارانونه نشته، خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ دي او اکثره پټي چې دی تر اوسه پورې کرل شوي نه دي. او کومه پټي چې اوي وو هغې ته اوس اوبه نشته، اوبه ډېرې کمې دي. همدارنګه د مالونو لپاره په غرونو کې واخه نشته دی، واخه د کمښت سره مخامخ دي. حتی د سکلو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یو تعداد مالداران چې د خپلې سیمې پریښې دي او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
پخوا وخت کې به په نورستان کې مالونه زیات و، غواګانې، وزې، د دې سربیره آسونه وغیره. خو له بده مرغه په وروستیو کې د اقلیم بدلون بعضې ستونزو له امله په نورستان کې مالداري کچه ټیټه شوې ده.
دوی وایي همدا لامل دی چې د هرې ورځې په تیرېدو یې په ولایت کې د څارویو او مالدارانو شمیر مخ په کمېدو دی. په یاد ولایت کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو ریاست مسؤلین هم روانې وچکالۍ اندېښمن کړي دي. په دغه ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجینر محمد حنیف افغان د وچکالۍ په اړه خپل اندېښنې ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
متاسفانه سکالې د جدې میاشتې هغه د بارانه ورځې چې دي نورستان کې، چې عموما په کومو ورځو کې واوره ډېره زیاته ورېږي، هغه ورځې په ختمېدو دي. او خوشحالي ده، د باران او واورې د ورېدو له هېڅ امکان نشته دی. نو په دغه صورت کې خدای نه خواسته که حالات همداسې روان وي، نو راتلونکی کال دا د کرنې او مالدارۍ او لکچرونو ځنګلونو ته ګواښ دی. او د نورستان ولایت خلک به راتلونکي کال کې
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې کالو سر به یې په غرونو او درو کې پریمانه واورې پرتې وي، او د هماغو واورو په برکت به یې چینې او خوړونه له رڼو اوبو ډکو. خو لتیرو دریو کالو را په دیخوا په یاد زرغون ولایت کې وچکالی پر زنګلونو څړځایونو کرکیله او مالداری بده اغیزه کړی ده.
په هلمند کې کوچیان وایي چې وچکالی او په هیواد کې د عمومي وضعیت له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د دغو کوچیانو په خبره دوی دودیز ژوند او د څارویو پالنه د پام وړ خرابه سوې ده او د پخوا په څیر ژوند نه لري. دوی له اوسنیو واکمنانو غواړي چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي. دا هم د ازادي راډیو د خبریال راپور.
دا کوچانی زغونه او د څارویو د ژوند روس د هلمندي کوچیانو لپاره د خوب لیدل دي، ځکه دوی وچکالی د څارویو د دا ډول شور څخه بې برخې کړي دي. دا محمد ولی دی چې د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې ژوند کوي او د خپل ستړي ژوند داستان شریکوي. د چې مخکې په سلګونو څاروي لرلې، اوس مهال یوازې درې او څلور لري.
ما پسونه لرل، ما وشې لرل، هغه ژوند خو ژوند و، اوس خدای ژوند د ولا کې څه خبره ده؟ ما یې وساده شپه د بیګه کیږي. هغه ژوند خو ښه و، پورته بولاړو ساړه وطن ته، اوښم خپل و، کډم خپله و، رمم خپله و. خدای که دا اوس یو دي لسو روپو قدرت لري، یا په روزانه ګټي، یا په بسمن ګټي، یا خواري کوي، نو چې بل شی نه لري. یو شی ډوډۍ به وي، شی میوې به وي، وس به لري، ښه بیا ژوند اوس ډېر ستړی ده، ډېر یادای ستړی دی. د کوچیان غونې ژوند ډېر ستړی ده اوس.
د افغانستان کوچیان چې اوس له بېوسیو سر ټکوي، له کورنیو جګړو مخکې د مالداري لاړخه د افغانستان شتمن خلک بلل کېده، او د افغانستان ډېره برخه له بنیاد همدغو کوچیانو تولیدول. خو کوچیان واکمنو چارواکو او نړیوالو سازمانونو ته د غفلت ګوته نیسي او وایي چې دوی هېر کړي دي او په هیڅ وخت کې د دوی غږ نه دی اورېدلی. کوچیان شکایت کوي چې د مالی زیانونو تر څنګ د ژوند د لومړني اسانتیاوو هم بې برخې دي، آن د څښلو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د دغه ولایت د کوچیان یو بل قومي مشر سردار محمد
بندو ته ختلو او غزنی منطقې ته ناور ته ختلو، رمالداري وې، رمیم وې، وروره وڅې دا بچکالي شوې، دا دربدري سوله له وروره شی نه لرو. میږ ولاړ له وروره څوک د خواري مړې شوې، څوک څرنګه شوې، څوک څرنګه شوې. اوس دا ډېر سرویس کور به موږ دلته پراته یو، پنځوس میږ ولا کنه باندې برابرې کې نسته. دا هم سرپناهي ده، په موږ نه حکومت سر ګرځوي، نه د موسسې وال سر ګرځوي. د خدای در ته ناست یو، مرستې خلکو ته ورکوي، موږ ته شی نه دي راکړي. نو موږ دا هیله لرو چې دا دولت کې د موږ سره یو څه سرپناهي وکړي، یو څه دې په موږ نظر وکړي، یا د خیمې راکړي، یا د یو شی راکړي. موږ څه وکړو؟ در به در یو، خاک په سره یو. وروره
په ټوله کې د دې ولایت کوچیان له واکمنو طالبانو او نړیوالو موسساتو غوښتنه کوي چې دوی ته دې توجه زیاته کړي او مرستې دې ورسره وکړي، تر څو دوی بیا د پخوا په څیر خپل ژوند ته راوګرځي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د هلمندي کوچیانو دا غږ د دغه ولایت تر واکمنو ورسوي، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سوه. د راپورونو پر اساس کوچیان شاوخوا په افغانستان کې 4 میلیونه نفوس لري. د پخواني ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان 25% اقتصاد په دې پورې تړلی وو.
ډاکټر وسلرو اچي د خدای ورته پراته یو د سری ګرمو یو ته دا د وشکالو یې شوی.
ستاسو له پیغامونو
موږ د هلمند یو، په هلمند کې دغه پنبه وتې یو نرخ نامه دې کښېږدي. وروره موږ ستړي خلک یو، زموږ ولس پلو سوی دی، ستړی دی، خوار دی. موږ د ولس سره دغه ناکي شروع ده، دغه پنبه وسوته په 2 سوه افغانۍ اوس موږ ته څهشي جوړوي؟ څه زواس دا پنبه دې 3 سوه افغانۍ ته دې پورته کړي، پر موږ دا چایو پر ملټو سه ارزانه کړي. دا اوس څه تور قیامت دی، موږ پر جری باندې 2 ګونې تور امبار کړي دي. چې 1 ګونې په 6000 روپۍ موږ رانیولې. دا زموږ هلمند ولس ډېر ستړی، موږ بل چی شي لرو په دې هلمند؟ دغه پنبه دې پخوا مو تاریخ کړو، تاریخ پر ځای دا پنبه کرو. دغه زموږ خبرې در دغه چارواک پر ورسې، خپل په پستو چوکیو کې ناستې باره د مستی ګډې خوري ورځې غوښ. دلته موږ په وچه نه ماړه چی شي موږ تر رسیږي؟ په 3 میاشتې کې 1 ګونې وړه هغه هم د سړي ته ورکوه چې په شو مټر کې سپوري. موږ د دې طالبان سره دغه هیله لرو چې موږ خوار ولس ته دې فکر ووایي.
زما غوښتنه دغه ده د پاکستانی کډوالو ته باید زمینه برابر سي، یا په پاکستان کې یا په افغانستان کې، فرق نه کوي هر ځای چې. د پاکستان ولس ته مې دا غوښتنه ده چې تاسې هم پښتانه یاست، هم اسلام یاست، تاسې ولې داسې چمونه کوئ؟
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خبريږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا را سره واوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وی طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې مبارزه ته ژمن پاتې سي. میتو آلن میلر پرون په یو کانفرنس کې ویل چې واشنگتن د افغانستان وضعیت له نږدې څاري، او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي. میلر زیاته کړه چې د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمانل زواهری وژل کېدو ته په پام واشنگتن د امریکایانو خوندیتوب ته دوام ورکوي. د افغانستان په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکول شوی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې نن او سبا د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو راوتلو احتمال شته. دوی تر خطر لاندې سیمې د افغانستان مرکزی، جنوبي او شمال ختیځ ولایتونه یاد کړي چې په وینا یې هلته به واوره او باران هم وي. د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې هر ورځ میلیونونه بې وزلي کسان د ځان مړولو او ځان تودولو ترمنځ یو غوروي کوي. د دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د هغې کورنۍ وضعیت انځور کړی چې د همدې ساړه ژمي پر مهال د یو من لرګیو د اخیستو توان نه لري. دغه سازمان او د ملګری ملتونو نورو بیلابیلو ادارو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ژمي په یخه هوا کې د میلیونونو بې وزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه نابینا میرمنو د بریل خط یا د نابینایانو الفبا زده کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګری ملتونو لوی کمیشنری پرون پنځشنبه د بریل خط نړیوال ورځې په مناسبت دغه خبر ورکړې. دغه کمیشنری ویلي چې نوی نابینا میرمنو ته د ودان په نوم یوې مؤسسې په مرسته د افغانستان په ختیځ کې بریل خط ورښوول شوی. په غزې تړنګ کې د ملګرو ملتونو کاري ډلو ویلي چې د اسرایلي پوځیانو د جګړې له کبله ملکیانو ته بیړنۍ مرستې نشي رسولی. ملګرو ملتونو پرون په ویلامیه کې ویلي چې له تیرو درې ورځو راهیسې له مرکزي سیمو بهر او په تیره د غزې لری شمال ته دوی د مرستو په لیږد نه دي بریالي سوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې ویلي د جګړې له کبله د دوی په درول سوي مرسته کې یو لک کسانو لپاره دارو درمل، دغه راز هغو کسانو ته چې د خوړو بیړنۍ مرستې ارتیلری اتلاری خوراکي مواد شامل دي. د عراق د پلازمینه بغداد په مرکزی برخه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حمله کې چې د ایران پلاو ملیشو مرکزونه په نشه کړی، د دغو ملیشو یو جګپوړی قومندان وژل شوی. د هشتل شابی په نوم د ملیشو ائتلاف چې د عراق د پاو سر کنټرول لاندې دی ویلي چې د امریکا د وحشیانه تهاجم په نتیجه کې د بغداد لپاره د دوی د عملیاتي مشر مرستیال چې نوم یې ابو تقوا یاد شوی وژل شوی دی. د عراق د پوز ویان یحیا رسول په ویلامیه کې دا حمله د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو کار بللی دی. سپینی مانی پرون ویلی چې د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو ته معلومه شوی چې روسیې له شمالي کوریا بالستیک میزایل ترلاسه کړي. له ایران هم د لنډ واټنه بالستیک میزایلو ترلاسه کولو هڅه کوي څو دغه میزایل د اوکراین په جګړه کې وکاروي. د سپینی مانی د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وویل وروسته یو استخباراتي اطلاعاتو موندلی چې شمالي کوریا روسیې ته د بالستیک میزایلو توغولو دستګاوي او ګڼ بالستیک میزایل ورکړي دي. د کربی پوینا روسیې لږ تر لږه یو له دغو میزایلو د دسمبر میاشتې پر دیرشمه پر اوکراین ویشتلی دی. د ده په وینا د روسیې او ایران ترمنځ د بالستیک میزایلو په اړه موافقه نهایي سوې نه ده، خو په فعالانه ډول د پرمختګ په حال کې ده. د روسیې او ایران چارواکو له په دې باب عکس العمل نه دی ښوولی. اوکراین پرون ویلي چې هوایي ځواکونو یې اشغال سوي ښار سیواستیپول ته څیرمه د روسیې د قومندې پر یوه مرکز هوایي حمله کړې ده. دغه ښار د اوکراین تر ولکې لاندې د قلمرو په 200 کیلومتري کې پروت دی. اوکراینی چارواکو ویلي په کریمیا ټاپو وزمې کې په جلا حمله کې د روسیې یوه پوځي قطعه ویشتلې ده. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی د هوایي دفاع قطعاتو د کریمیا پر فضا د اوکراین شپږ دش بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان میکولا اولیش چونک په ټلګرام کې یو ویډیو خبره کړې چې سیواستپول ښار ته نږدې د یوې چاودنې له ځایه لوګی پورته کیږي. د مسکو لخوا سیواستپول ته ګمارل سوي والی میخایل راسپوژایف پر دغه ښار حمله د وروستیو وختونو تر ټولو پراخه حمله بللې ده. په کندز ولایت کې د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته لسګونه ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره سوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په مالی مرسته شپېته بیروزګار ځوانانو ته د مسلکي زده کړو دا زمینه برابره سوې.
د کندز د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست د چارواکو د خبرو لمخې چې دوی د یو ان ایچ سی آر دفتر په مالی مرسته په یاد ولایت کې لسګونو تن وزګار ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده. د نوموړي ریاست رئیس مولوي عبدالولي محمدي آزادۍ روډي ته وویل چې دغه پروګرام د یو ان ایچ سی آر دفتر په مالی مرسته پایل او د اغا خان دفتر لخوا پلی شوی
او دوی باید دغه کار چې دونه کوشش کړی د پنځه شپږ میاشتې زحمت یې باستلی دی باید دا دوی پرې نه دي شاته وانه چې ځکه چې ترک د کار سره دغه کار یې د لاس نه وځي چې یې لګردي وکړي نو خدای نخواسته په چار سو وړي روی نه وړي غلا ته مجبوره کیږي او خالي دوی د یو دوکان جوړ کړي خدای مهربانه دی او اخلاص باندې کار وکړي د دوی نه به نور شاګردان فارغ شي.
د ښاغلي محمدي په وینا په دې پروګرام کې شپېته تنو بیروزګار ځوانانو ته د خیاطۍ، نجارۍ، ګلکارۍ، فلزکارۍ او د برېښنا په برخه کې زده کړې ورکړل شوې دي. په شمال ختیځ زون کې د اغا خان د استوګنې ادارې مسؤل حجت الله یوسفزی چې دغه پروګرام د پلي کولو مسؤلیت ورلغاړې دی هغه آزادۍ روډیو ته وویل
په دې برنامه کې په مجموعاً دیرش نفره شاګردان روزل شوي دي. تیوري زده کړې تر څنګ شاګردانو ته د عملي زده کړې زمینه هم برابره کړې وه. د پروګرام په پای کې شاګردانو ته د کار د ادامې لپاره یو څه وسایل او ټول کټ توضیح شوي دي.
د دې پروګرام ګډونوال هم خوښي څرګندوي چې دوی په بیلابیلو برخو کې حرفوي زده کړې کړي او اوس کولای شي په بازار کې کار وکړي او له دې لارې د خپلو کورنیو د روزګار څرخ وچلوي. عبدالقادر چې د ګلکاری په برخه کې زده کړې کړي هغه وای ډیر خوښ دی چې په څلوېښت کلنۍ کې د کسب کمال خاوند شو.
تشکر میکریم از موسسه آقا خان.
د آقا خان له دفتر څخه او له همکارو موسسو مننه کوم چې موږ ته د حرفوي زده کړو زمينه برابر کړه. ما د ګلکاری په برخه کې زده کړې وکړي. دوی د زده کړو په پای کې موږ ته په وړیا توګه د کار وسایل هم راکړل. اوس کولای شم چې ګلکاری وکړم او له دې لارې خپل کورنۍ تنفقه پیدا کړم.
د شمال ختیځ زون یو شمیر ځوانان د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د نړیوالو موسساتو په مرسته د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د حرفوي زده کړو پروګرامونه پیل کړي ترڅو افغان ځوانان د کسب او کمال خاوندان شي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هواري کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اساسي او بشري حقوق. درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محاکمو په وسني وضعیت باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پوخانای مرستيال سبحان مصبا. مصبا صاحب په پایل کې به په ټوله نړۍ کې د محکمو په ارزښت باندې خبرې وکړو. بیا براش په افغانستان کې د محکمو وسني وضعیت ته
ډیر مهمه مسله خو دا ده چې د نړۍ په کچه او که په ملي کچه باندې وسی عدالت یو ډیره مهمه پدیده ده. نو د دې لپاره چې عدالت پلی شي او په چا ظلم ونه شي، حق حقدار ته ورسیږي، قانون حاکم شي، په دې اساس لازمه ده چې عدلي او قضایي نظامونه د نړۍ په سطحه باندې رامنځته شي. رامنځته شوي ول ډیر پخوانه. نو د محاکمو شتون اصلي هدف همدغه ده چې قانون پلی شي او په زمین کې د قانون په واسطه باندې عدالت تلای شي په چازاله باندې شي او د جرم له ناوړې پدیدې سره مبارزه وشي، دا یو ډېر اساسي ضرورت ده د یوې ټولنې په سطحه باندې.
راځو د افغانستان په سطحه د محاکمه اوسني وضعیت تکتش درته وایي چې په څه رقم حالت کې اوس ګوري؟
ډېره مهمه مسله هم دا ده، په خوشنۍ سره باید وویل شي چې د جمهوریت د رانسکورېدو نه راپه دې خوا د ټولو بحرانونو تر څنګه چې په اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ډګر کې موږ سره مخامخ یو، یو د عمده بحران همدغه د عدلي او قضایي نظام ته ده. دا په دې معنا چې زمونږ عدلي او قضایي نظام له سلو کلونو ډېر مدونه تاریخ لري، یعنی په لومړي ځل امان الله خان د اساس په دورې کې د کوم اساسي قانون چې رامنځته شو هغه محاکم یو مستقله نهاد وګڼل، او د دې تر څنګ به په دغه اتو اساسي قوانینو کې محاکم د قوانینو پر بنسټ باندې د خپل ځای پیدا کړ، او دا په متواتره توګه تکراري توګه رامنځته شول، خصوصا تیرو شلو کلونو کې چې موږ د لویې جرګې په واسطه په 1922 کال کې اساسي قانون ومنل شو او تصویب شو توشیح شو. دې کې د دې قضایي قوې بحث ډېر ښه او په هغو نړیوالو ستانداردونو برابر په نظر کې ونیول شو. نو خواشنۍ سره چې کله طالبان حکومت ترلاسه کړ، تر ټولو ستره ضربه یې محاکمو ته او عدلي او قضایي نظام ته په دې واړوله چې په لومړي قدم کې زندانونه ټول دروازې خلاصې کړي، او هغه مجرمین چې په ډېر سختۍ باندې په ډېر ستر قیمت باندې هغوی بندیان شوي ول، مجرم پېژندل شوي تر څو هغه په ټولنه ترېنه او په امان کې وساتي. دوی خوشي کړل د دې تر څنګ یې عدلي او قضایي کم کارکوونکي د قاضیانو په شمول کړ، ښځینه وې که نارینه وې، دا یې ټول له دندو ګوښه کړل، او قوانین یې یو ګونګ حالت سره مخامخ کړل. یعنی موږ ډېر قوانین درلودل، لکه چې جزایي مواردو کې که په شکلیاتو کې ول که په ماهوي لحاظ ول، دا یې په ټوله کې له منځه بوتلل او یو بد حالت سره مخامخ کړل. په عوض کې بې سواده، کم سواده او د طالبان تحریک پورې مربوطه قاضیان وګمارل، او د قضایي ساختار یې داسې کچې څلوې څارنوالي د منځه بوتلله، مثلا ډېرې ضعیفه کړله. د مدافع وکیلانو انجمنې عدلي وزارت سره بدغمه کړه، او د دې تر څنګ دغه تشکیلاتو کې هم تغییر راوسته. ځینې خاص نهادونه موږ درلودل په محاکمو کې چې لکه د تروریستي جرایمو، لکه د مخدره موادو، لکه دود خاص خاص د اداري فساد په مقابل کې مرکز شو. دا هغه مراکز ول چې په دې کې په ځانګړې توګه توجه کېدله، او عدالت ډېر ښه پلی کېده. نو دوی په دغه تشکیلاتو کې تغییر راوسته. نو اوس داسې ویلی شو چې محاکم عادلانه نه دي، ځکه چې قاضي مستقله نه ده او مسلکي نه ده او با تجربه نه ده، او د دې تر څنګ قوانین شتون نه لري چې پلی شي، یا نو هرج و مرج او خپل سری رامنځته شوې ده. خواشنۍ باید وویل شي چې محاکمو وضعیت په افغانستان کې هېڅ سم نه ده.
بله، په دغه سیالات کې چې د محاکمو وضعیت سم نه ده، تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه، د خلکو څومره حق تر پښو لاندې کېږي؟ مثلا دوی ضرورت لري په بیلابیلو مواردو کې دوی محکمې ته مراجعه وکړي، دوی مدافع وکیل ولري، دوی قاضي ته ورسي، د دوی دغه کوم حق چې هغه د دوی خپل اساسي او بشري حق دی څومره تر پښو لاندې کېږي؟
محاکم شته، داسې نه ده چې محاکم نشته، خلک زی عریضه کېږي، مدافع وکیل هم شته ده. خو مشکل دا ده چې مدافع وکیل یې راوسته د عدلي وزارت تر چوکاټ لاندې، او هغه موقف یې ورته له منځه بوته، عدالت نشي پلی کولی، قانون شتون نه لري. اصلي حق په شکلي لحاظ ممکن مخته ولاړ شي که څوک یو عریضه ولري، کولی شي چې لاړ شي محاکمو ته، او دا د دوی طالبان د دې دعا کوي چې موږ مثلا عدالت تامینولی شو. اما اصلي خبره دا ده چې حق حقدار ته نشي رسیدلی. محکمې کې مثلا په تېر نظام کې د یوې قضیې لپاره یو موده په نظر کې نیول شوې وله چې یو مشخصه موده کې به قضیه حل و فصل کېږي. اوس دا میاد په نظر کې نه ده نیول شوی. په تېر وخت کې به مثلا د یو قضیې لپاره موضوع داسې وله چې د یو جرم لپاره به یې قید په نظر کې نیول کېده له یو کاله تر دریو کالو پورې. اوس په عین جرم کې یو کس لس کاله زندانی کېږي، یو کس هېڅ نه زندانی کېږي، یو کس درې میاشتې زندانی کېږي. په دې معنا چې دلته قاضیان د شریعت د احکامو نه په ناوړې استفادې سره د خپل د اذهانو پر بنسټ تصامیم نیسي. نو اوس ستونزه په همدې کې ده، که نه په ظاهره توګه محاکم شتون لري، حتی محاکمو ته لاسرسی ډیر شوی دی، ځکه مخکې به امنیتي ستونزې ډېرې ولې اوس سر تا سر د افغانستان امنیت ته هر څوک کولی شي چې محکمې ته لاړ شي. ولی په محاوي لحاظ باندې محاکم که موږ په جزایي څانګه کې ورباندې بحث وکړو، یو سلسله اهداف لري. دا هدف یا موخې په ټوله کې دا دي چې مثلا یو چا چې جرم وکړ هغه زندان ته ولېږل شي تر څو بېرته اصلاح شي، د دې تر څنګ ټولنه وژغورل شي، قانون پلی شي، پرمختګ وشي، د همدغه پر بنسټ باندې ټول احساس آرامش وکړي خلک. نو اوس دغه اهداف نه ترلاسه کېږي. د عدلي او قضایي نظام داشته عدلي او قضایي نظام چې نن سبا حاکمه ده په افغانستان کې، زموږ ټوله اندېښنه همدې ته ده، ځکه چې قاضي به پخوا د پارلمان لخوا نه به د تایید رایه اخیستله، ولسمشر په نښه معرفي به کړل پارلمان ته، بېرته به دوی مستقله ونه، دوی به بیا حتی یعنې په ټولو باندې پرته د ولسمشر نه په ټولو په مسایلو کې به دخیل وله او قضا حکم به کوه باندې. اوس قاضي خپله د رهبر د ملا هدایت الله اخوند چې کوم څوک ده د طالبانو د رهبر، د قاضي نقش هم لوبوي په ځینو مسایلو کې، که هغه د تجدید نظر وسي یا مثلا د اعدام یا د ته ورته احکام وسي. نو اوس دغه قاضیان هغه په تشکیلي لحاظ باندې هغه کوم استقلالیت چې درلوده هغه نشته، یا مثلا د دې تر څنګ هغه نهادونه چې عدالت باید ښه تامین کړي، لکه د قضا څارنوالۍ او عدلي وزارت او مدافع وکیلانو انجمن، د کورنیو چارو وزارت، اهل خبره په هره څانګه کې چې ول، دا ټول یا رسنۍ، هغه بیان ازادي چې په دې څانګه کې وله، د دې تر څنګ د تفتیش د موضوع وله، مثلا په خپله د سترې محکمې په چوکاټ کې یوه اداره داسې وله چې که چېرته به یو قاضي داسې بې عدالتي کوله د یو فیصلې په هکله، بیا نو له هغوی سره به یې داسې کار کاوه چې هغوی به تر پوښتنې لاندې راتله، یعنې څوک له قانون نه پورته نه وله. اوس د دې لپاره چې قوانین شتون نه لري، دوی له قانون نه پورته دي، که چېرته دوی کومه قضیه کې عدالت نه پلی کېږي ترې نه، داسې څوک ترې پوښتنه هم نشي کولی، او د دې تر څنګه شفافیت نشته او قانونیت او عدلانه والی. دا هغه موارد دي چې موږ یې اندېښمن کړي وو.
بله، مثبت صاحب، تاسو خبرو کې دا روښانه شوه چې سره له دې چې محکمې سته، قاضي سته، مدافع وکیل سته، مګر کله یو څوک خپله قضیه وړاندې کوي لکه څنګه چې غواړي، هغه سې مخکې نه ځي، یا څنګه چې حق یې هغه نه ورته رسېږي، هلته به سلیقوي برخوردونه کېږي او څه چې خوښ یې به فیصله کېږي. که دا حالت همداسې دوام وکړه، دا به څومره خطرناک سي، څومره به خلک خپل راتلونکي ته، خپلو مشکلاتو ته په تشویش کې وي.
دا ډېره مهمه مسله ده. ګورې، عدالت ته چې د ټولنې مسیر تعینوي، که چېرته پلی شي هغه ټولنه به طبعا مثبته خواته ځي او پرمختګ به کېږي او هر څه به سمېږي. ولې که عدالت نه پلی کېږي، نو په ټوله کې د ولسونو د مملکت په سطحه باندې تغیرات راوستل کېږي. که چېرته طالبان یا شته حاکمه ډله چې د عدالت په تامینولو کې، د قضایي او عدلي نظام کې لازمه تغیرات را نولي چې د هغه تغیراتو پر بنسټ باندې عدالت تامین شي، قانونیت مسله په نظر کې ونیول شي، که چېرته دا نه راولي، دا په دې معنا ده چې دوی په خپله د خپل عمر لنډوي، د خلکو د حکومت تر منځ فاصله رامنځته کوي، د خلکو په منځ کې په زړونو کې ډار رامنځته کوي. دوی دې ته هم باید متوجه شي، که چېرته عدالت دوی نه پلی کوي او خاصه توجه ورته نه کوي، نو دا په دې معنا ده چې دوی په خپله نه غواړي چې دوام ورکړي خپل حکومت ته، ځکه خلکو چې فاصله ونیوله، خو حکومت یا دولت په ټوله کې یو عمده عنصر یې خلک دي. د خلکو سره باید دوی داسې ستراتیژیانې باید طرحه کړي چې د هغه پر بنسټ باندې خلک ځان ته رانږدې کړي، او تر ټولو عمده ستراتیژي د عدالت د تامین ده. په دې په واسطه باندې خلک ډېر په اسانۍ باندې کولی شي چې راخپلې کړي. نو لازمه ده چې دا څه په لیکل شوي توګه اوسي. د موږ عمده ستونزه دا ده چې د موږ یو مدونه حقوقي نظام چې د روم جرمنیک نه اخیستل شوی و، اسلامي احکام، د موږ عرف، د موږ د پوهو کسانو د دکتورینو نظریات پکې وله، دغسې یو نظام ته موږ اړتیا لرو، نه هغه چې دوی اوس جوړ کړی ده یا په خپل خوښه باندې یو سره جوړ کړي دي. نو تر هغه پورې چې قدرت ونه ویشل شي، د خلکو تر منځه چې د استبداد مخه ونیول شي، که دوی په هر رقم جوړښت باندې کار وکړي، زه فکر نه کوم چې د هغه پر بنسټ باندې بیا هغه اصلي هدف ته چې د خلکو د هوساینې په زمین کې، د امنیت د تامین، د سولې، د قانون د حاکمیت او د خلکو د حقوقو نه د دفاع مسائل دی اهداف ته بیا سره ورسیږي.
بل خو بیا مدافع وکیلان او دغه قاضیان دم دي ټولنې غړي دي، دوی یو مرزامت وستلې د تحصیل کړای باید کار وظیفه ولري. کله چې دوی یو دام ناڅاپی له دندوس خلری کیږي یا که دندو کې ویم دوی خپخانه صلاحیت نه لري، دا دوی ته څومره سخته تمامېږي.
دا ډېر مهمه مسله ده. ګورې په ټولنه کې موږ په مختلف اقشارو خلک لرو، لکه تر ټولو مهمه اقشار بیا قاضي، څارنوال، مدافع وکیل، دا هغه کسان دي ځکه دوی عدالت تامینوي. یا خو د شلو کلو با تجربه قاضیان، پرته له دې چې محاکمه یې وشي، پرته له دې چې پوښتنه یې وشي، یوازې د دې لپاره چې دوی په تېر عدلیق نظام کې کار کړی، دا ټول ګوښه کول، د دندو لرې کول، دا پخپله یوه بې عدالتي ده. او د دې تر څنګ اوس دا خو یوه لړۍ ده په عدلي او قضایي څانګه کې، که په هره رشته کې یو څوک کار کوي، دا له هغه ماشومتوب نه که څوک حتی د مکتب په سطحه اوسي. لکه زه پخپله دندې مثال وایم، زه په اووم صنف د مکتب کې وم چې ما تصمیم ونیو چې زه به یوازې حقوق فاکولته وایم، زه غواړم چې زه یو حقوق یو شاګرد شم یا یو حقوق پوه رانه جوړ شي. بالاخره ما په همدغه مسیر باندې کار وکړ، کانکور امتحان مې ورکړ، حقوق مې وویل، او بالاخره یو مدافع وکیل شوم. اوس مسله دا ده چې په میلیونو داسې افغانان دي چې همدغسې هیلې امیدونه لري چې په دغه سکتور کې په ټوله کې کار وکړي او دا تقویه کړي او مخته بوزي. د طالبانو له دې کړنو سره چې با تجربه څارنوالان پرته له دې چې هېڅ نه تقصیر دوی نه شوی بوسي، سیده تر یو حده پورې فساد پکې و، فاسد دونی حساب معلوم و، فساد جرم ده، و سره باید حقوقی چلند وشي. هم دا رقم د قاضیانو سره، او د تر ټولو مهمه د مدافع وکیلانو بحث ده. مدافع وکیل د عدالت په تامین کې ډېر اساسي نقش لوبوي. کله چې د مدافع وکیلانو انجمن جوړېده، ما خپله د قانون په جوړونې کې، د انجمن په جوړونې کې ډېر زیات زحمت وویسته. یعنی یو دغه ټیم یو غړو له جمدې نه وم. موږ په 2008 کال کې په ډېر سختۍ، په ډېرو پیسو په مقابل کې، د ډېرو زحمتونو په واسطه باندې د عدلي وزارت له چوکاټ نه انجمن راوویسته، یو مستقل انجمن او یو قانون پر بنسټ باندې مو جوړ کړ. او دا تعداد تقریبا 4000 مدافع وکیلانو ته چې با تجربې او با تحصیل وکیلان ول. نو طالبان چې کله راغلل، انجمن له منځه بوت، بیرته اماغه په خوانی حالت ورسول. یعنی په دې ډیر له سوال یا وتی ایم کال کې ما یو دي کې زادلی وزارت ته لاړم، یوازې یو اتیا مدافع وکیلان ول هغه لست کې، چې په دې وکیلانو کې اکثره یې تقاعد شوی قاضیان، هغه کسان چې خپل عمر ټول اخري حتی رسول او انرژي پکې نه ول، هغه کسان ول. نو دا مثلا د نړیوال او نهادونو په واسطه، د ځوانو حقوقپوهانو په واسطه باندې موږ ډېر زیات زحمت وویسته چې انجمن جوړ شي. همدغه رقم په لویه څارنوالۍ کې هم ډېر زحمت وویستل شوله، په قضا کې وشوله، تر څو دا موارد ټول تقویه شي. ول په خواشنۍ سره چې دوی په قصدي توګه په دغه هره څانګه کې داسې پروګرامونه مخته بوتلل چې په بنسټ باندې دغه ټول نهادونه را ضعیفه کړي، او قاضي او څارنوال یعنی چا ته د دې جرأت ورنکړي چې راشي، یا بیا د قاضي او یا هم د څارنوال په توګه دنده مخته بوزي. یعنی نن سبا زه فکر نه کوم چې داسې یو ځوان اوس د دې جرأت وکړي چې لاړ شي د حقوقو او یا د شریعتو فاکولټي کې درس ووایي، تر څو د هغه په بنسټ باندې هغه د راتلونکي لپاره هغه قاضي او څارنوال حقوق پوه ترې جوړ شي. دغه یې تر ټولو په ستراتیجیکه توګه یې تر ټولو خطرناکه حالت همدغه ده چې دوی دغه ټول سکتور ته دغه زیان رسوي په دې کار باندې.
بله مصباح صاحب، په رسنیو کې موږ او تاسو وینو او اورو چې ورځ تر بلې قاضیان، مدافع وکیلان دوی افغانستان پرېږدي وزي. دوی یاد ده چې نور هیوادونه دوی سره مرسته کوي، دوی ته هغه یوه لار پیدا کوي چې دوی مسافرت ته مخه کړي. یاد ده چې دوی خپل په شخصي امکاناتو باندې، حتی په قاچاقي لار باندې، دوی غواړي چې افغانستان پرېږدي. علت په خبرونه کې معلوم څه او مخکیم روښانه و چې علت همدا دی چې دوی له دندو لرې کېږي، دوی ته ارزښت نه ورکول کېږي. د یو هیواد په ساتنه دا څومره لوی زیان ده چې ورځ تر بلې خپل کادرونه له لاسه ورکوي.
یقینا زه غواړم یو څه بلته اشاره وکړم. په تېر نظام کې په خواشنۍ سره چې د نورو هیوادونو یوه پالیسي دا وله چې په مختلفو بهانو یې افغانان وویستل. خیر، افغانان هم مجبوره ول، په دې کې هم معمولا کادرونه ول. دا لړۍ دوام درلودله تر جمهوریت تر نسکورېدو. د جمهوریت له نسکورېدو نه وروسته دا مسله هغه سرعت بیخي زیات شو، او تر اوسه پورې هم دوام لري. نو افغانستان کې خو 15 کال جنگ یو تر ټولو غټه ستونزه دا ولا چې د بي سي وادي کچه ډیره لوړه کړې ولا یعنی د 2000 او 2002 کلونو نه مخکې موږ تقریبا یو لس فیصده نه هم کم باسواده خلک درلودل او په شلو کلونو کې دا فیصدي ډیر شو 15 فیصد ته ورسېدل تر یو حد پورې موږ ماستران ډاکټران مثلا لیسانس را پیدا کړل ولی چې لاړل چې په انتحاری کې او په جنگونو کې او په دې مواردو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ چې اوس راوځي او د خوښنې ډیر زیاتره چې دا کسان چې راځي دا تحصیل او پوی کسان دا په بهر کې هیڅ په درد هم نور ټولنه ته نه رسیږي یعنی هغه اهداف هغه ارمانونه چې دوی لرل شي د هغه پر بنسټ باندې زده کړې وکړي تر پی ایچ ډی سطحه پورې هغوی کرازی مثلا ځای که مثال د امریکې ورته ورکړم هغوی دلته ډیر عادي کارونه کوي هیڅ هغه استفاده چې باید ترې د هغوی له علمیت نه او تجربې نه وشي نه کېږي نو دا فرار د مغزونو یا فرار د کدرونو دا داسې نه جبرانېدونکې پروسه ده چې نه په پیسو کېږي نه په وخت کېږي نه په ځکه دا هر څه تېرېږي او د دې ضرر او تاوان یې بیرته هغو غریبو خلکو ته رسیږي افغانانو ته رسیږي هغو یتیمانو بېوزلو کونډو ته رسیږي چې هغوی یوازې د خدای هیلې ته پراته دي او د دغو پوهو کسانو د کړنو او د دوی د تجاربو پر بنسټ هغه خدماتو ته چې دوی ورته په تمه دي نو واقعا دا نه جبرانېدونکي موارد دي چې افغانان ورسره مخامخ شوي دي او دا یوه ډېره ستره تاریخي تراژیدي ده د افغانانو لپاره
تمانه او روسي پختنه به دا ولرو مسبا صاحب تاسو طالبان ته څه ویل لري د حاکم نظام ته که څه هم دوی خو کله هم هغه څه نه اوري چې هغه له قانون سره برابر وي او هغه څه د خلکو غوښتنه وي دوی ته تر ټولو زیات هغه خپلې خبرې ډېر زیاتې مهمې دي یا هغه عملي کوي خپل مفکوره خپل فکر خو بیا هم که د تاسو په وروستیو کې خبرې دوی ته ولرو چې د افغانستان له محکمو سره له مدافع وکیلانو سره له قاضیانو سره دو سره د ډول کړوړه دا ډول چلند بیرته دوی ته خو کڅم خبرونه کې تاسو ویلي دوی ته یو زیان دی دوی څه وکی څه کول پکار دی
اصلي خبره خدا ده چې دا په کوم تګلار باندې چې طالبان روان دي له هغه اول نه چې هغه حکومت تر لاسه ک د دې لپاره چې دی یو خاص ستراتیژي د حکومتدارۍ لپاره نه درلودله به برنامه راغله او یو شته نظام خراب کوي وځ دي چې جوړ کی دوی نه دمو غوښتنه داده چې قدرت مو تر لاسه ک دا چې په هر رقم مو تر لاسه ک سیاسي مو باندې بحث نه کوو ولې د خپل دوام لپاره په وطن کې د نورو د هوساینې لپاره د پرمختګ لپاره د دوی لطفا په علمی او اکادمیک موارد باندې په قانونیت باندې په شفافیت باندې په نړیوالو ستانداردونو باندې له نړیوالو سره د اړیکو باندې د خلکو د حقوقو په مراتبولو باندې د فراخې حوصلې په نظر کې نیولو پر بنسټ باندې د خپلې برنامې او د کارونو پر بنسټ باندې د خپل کار برنامې مختبوزي ځکه اوسنی وضعیت به ممکن عامو خلکو ته د قبول وړ وسي مګر هغه خلک چې تر یو حده پورې پوهیږي هغه د قبول وړ نه ده ځکه چې زمونږ له نیمایي نه زیات قشر د سواد له نعمت نه محروم ده کار زمینه ورته نشته ده سیاسي مشارکت کې ستونزې دي اساسي قانون موږ نه لرو نړیوال په رسمیت نه یو پیژندلي هغه حیثیت چې افغانستان په تاریخي لحاظ درلوده هغه نن سبا ډېر بد رقم پاماله ده په ملګرو ملتونو کې زمونږ چوکۍ نشته ده او د دې ضرر په لومړي قدم کې اول خو همدغه طالبانو ته چې دغه شل کاله د دوی په آن جهاد کړی ده دوی ته رسیږي بیا یې عام خلکو ته رسیږي نو دوی د لږ زره هغه د په عامه اصطلاح خپل ګریوان کې سر کته کړي او له دغه ضدي حالت نه د ځان راوباسي چې یو کس یا دوه کسه یا پنځه کسه په یو مرکز لکه خندار کې ناست دي او هغوی وایي چې بس نجونې د مکتب ته نه ځي خلاص او د خپل په ذهن باندې کار کوي دا سم نه ده دوی دې د اسلامي اصل د شورا او مشورې ته مراجعه وکړي دوی د تعهد تخصص او هغه اسلامي احکام ته چې په قران کې ویل شوی چې امانات به اهل د سپارل کیږي هغه احکام ته چې په خطبه اندغه شریعت کې په واضح الفاظ ورته راغلي دي له هغه دې استفاده وکړي نه دا چې دوی د شریعت نه په استفاده سره د خپل د تاریخ او اذهان او یا هم د نور او د فرمایشتونو پر بنسټ باندې کار کوي او مختزیه نشته حالت د قبول وړ نه دی. یو سل او دوه شپېته ماده د اساسي قانون د هر ماده یو جوهر ده. هر ماده ډېر مفیده نسخه ده د افغانستان لپاره. هغه د پله کې خیر ده تعدیلات د راولي په کې تر یو حده پورې، مګر یو ستاندارد د جوړ کړي، یو اساس د جوړ کړي پر بنسټ د لاړ شي. کنه عمر کم ده، کنه که دوی خرابېږي څلوېښت میلیونه خلک هم له ځان سره خراب عملا خراب کړي دي په سیاسي او اقتصادي شدیدو کړکېچونو سره مخامخ شو، نور هم خرابېږي. نو لازمه ده چې دوی د دې وضعیت ته تغییر راولي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي په سلامت اوسئ.
او له تاسو نه هم مننه.
قدرمن دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محکمو په اوسنی وضعیت باندې خبرې وشوي. لمکسره په خبرونه کې میلمو د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې په خانه مرستيال سپان مصبه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.